د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. اوري چې د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد کې د ملي راډیو ټلویزیون پر ودانۍ وسله والو حمله پای ته رسېدلې او څلور واړه برید کوونکي وژل شوي. په حمله کې د چارواکو په وینا دوه تنه وژل شوي ملکي کسان او څوارلس نور ټپیان دي. د حملې نور جزئیات به له خپل خبریاله واخلو. پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران یو وتلي مخالف مشر میر حسین موسوي وایي د ایران په را روانو انتخاباتو کې اوسنی ولسمشر حسن روحانی ته رایه ورکوي. د مایکروسافت شرکت اعلان کړی چې په راتلونکو پنځو کلونو کې د $15 میلیون په ارزښت ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ادارې سره مرسته کوي. خو لومړی ناجیه صافی ته ور ورکوو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پر ملي راډیو ټلویزیون وسلوال برید کې دوه تنه وژل شوي او سوال لس نور ټپیان دي. د هلمند په مرکز کې د پولیسو او ملي اردو یو شمیر پوستو د چهارشنبې د شپې د سختې جګړې له امله لږ وخت لپاره سقوط کړی او د اورزګان چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پر ملي رادیو ټلویزیون وسلوال برید کې دوه تنه وژل شوي او سوال لس نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والی ویان اتولا خوګیانی ازادي رادیو ته وویل چې دغه برید نن له غرمې مخکې ترسره شوی. نوموړي وویل چې جګړه پای ته رسیدلې او ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي. د چارواکو په وینا په وژل شویو او ټپیانو کې تر ډیره ملکي وګړي دي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د هرات د میرمنو استازیو له اجرایي رئیس عبدالله وغوښتل چې په دې ولایت کې په حکومتي چارو کې د ښځو ونډه زیاته کړي. ډاکټر عبدالله هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې ولایت د ښځو له شورا ټولنو او خزینه سوداګرو سره په یو غونډه کې ولیدل او د هغوی پر ستونزو یې ورسره خبرې وکړې. د اجرایي ریاست مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د هرات د میرمنو استازیو له اجرایي رئیس څخه وغوښتل چې د دې ولایت په ادارو کې د خزینه خونکو او ډاکټرانو شمیر زیات کړي. د هلمند لخکرګاه په لویدیز کې درې امنیتي حوزې ته نږدې د نادلي ولسوالۍ اړوند د ګروپ شش په نوم سیمه کې د پولیسو او ملي اردو یو شمیر پوستو د چهارشنبې د شپې د سختې جګړې له امله د لږ وخت لپاره سقوط کړی. د خبر د هلمند د ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده ازادي راډیو ته تایید کړ. خو د والی ویان وایي د وسلوالو د غستره حمله یې په شا تمبولې او درنه مرګ ژوبله وسلوالو ته اړولې. عمر زواک ازادي راډیو ته وویل چې یو پولیس وژل شوی او پنځه نور ټپیان شوی دي. خو قاری یوسف احمدی رسنیو ته ویلي چې د نادلی د تیر شپې په جګړه کې و پوستې نیولې او 22 افغان سرتیري وژلې. او د اورزګان چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دغه ولایت د امنیت قمندانې د امنیت امیر عبدالقوی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ په شمالي برخه کې د افغان او بهرنیو ګډو ځواکونو په عملیاتو کې دغه تلفات او وختي. نوموړي وویل چې د عملیاتو پر مهال څلور وسلوال طالبان وژل شوي، شپږ ټپیان او په خبرې چې دوی ته تلفات نه دی وختي. خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له فریبا زایر څخه اوري.
سلامونه. د ایران یو وتلی مخالف مشر میر حسین موسوی ویلی چې د 2011 کال ریس په کورنی نظر بند کړي دی. د ایران په انتخاباتو کې اوسنی ولسمشر حسن روحانی ته رای ورکوي. د خبره په ایران کې د اپوزیشن په یو ویپانه کلمه کې سوي ده. په دې ویپانه کې د می په شپږ سمې راپور خپور شو او پکښ ویل شوی چې موسوی وړاندیز کړی چې امنیتي ځواکونه دي د رایو یو سیار یا ګرځنده صندوق د کورټ یو سي څو دی وکولای شي خپل رایه وکاروي. میر حسین موسوی یو پیژندل شوی اصلاح غوښتونکی دی چې د 2009 کال تر ولسمشر انتخاباتو وروسته په پراخو مظاهرو کې د لاس لرلو په تور په کور کې نظر بند سو. هغه اعتراضي مظاهرو چې شین غورځنګ نومول شوی څو میاشتې دوام وکړ. که څه هم تر د دوه ورځې د مخه نورو اصلاح غوښتونکو مخالف مشرانو لکه مهدي کروبي او محمد خاتمي د روحاني ملاتړ کړی وو. دوی له سیاسي فعالیت منع شوي. خو دغه درې اصلاح غوښتونکو د حسن روحاني په کمپاینونو کې د مطرحو کسانو په توګه پاتې سوي دي او په لوړ غږ خپل نمونه اخیستل. ټاکل سوي د ایران راتلونکي ولسمشر انتخابات د مې پر نهمه نیټه ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتو له متحده عربي اماراتو سره د همکاري یو نوې توافق لاسلیک کړی دی. متحده عربي امارات د سعودي عربستان په څیر ایران یو ستراتیژیک دښمن ګڼي او په دې باور دي چې ایران په ټول منځني ختیځ کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. د سپینې مڼې ویان شان سپایسر پرون د دې نوې توافق په اړه وویل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله مند دی چې د سیمې د ستونزو د هواري لپاره تر پخوا ډېر ګډ کار وکړي. د خلیج هیوادونه هیله لري چې د ولسمشر ټرمپ اداره به هغه څه چې دغه هیوادونه په سوریه، عراق او یمن کې له وسلوالو ډلو سره او هم په سعودي عربستان او بحرین کې شیعه وګړو ته د ایران پراخ ملاتړ بولي ختم کړي. د مایکروسافت شرکت اعلان کړی چې پراتلونکو 15 کلونو کې د 15 میلیون ډالر په ارزښت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لیدارې سره مرسته وکړي. د اعلان پروندا سیمهال سوي چې د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو سازمان لپاره خپل بودیجه کموي. دغه اقدام د دې سبب شو چې د دې سازمان ادارې له شرکتونو څخه د لا ډیر بودیجه ترلاسه کولو هڅه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې تقریبا ټول بودیجه تر دې وړاندې د حکومتونو لخوا ورکول کېده. د دې ادارې مشر زید رادل حسین هیله شوه چې دا د ویلو لاسته راوړنې یو پایل ووسی. اروپای ټولنې پولند او هنګری ته خبرداري ورکړې او ویلې دي چې له راتلونکو میاشتې څخه د مهاجرینو منل پایل کړي. د ختیځ اروپا د دوو هیوادونو د کډوالو په اړه د هغه پروګرام مخالفت کړی چې اروپای ټولنې په 2015 میلادي کال کې تصویب کړی دی. د دې پروګرام لمخې د ختیځ اروپا هیوادونه باید د سوریې، عراق او اریتریا یو سل شپېته زره کډوال چې دا مهال په یونان او ایټالیا کې اوسېږي ومني. د اروپای ټولنې د کډوالو د چارو رئیس دیمیتریس اورامپولوس پرون په فرانسا کې خبریالانو ته وویل له پولند او هنګری چې تر اوسه یې حتی یو له دې کډوالو هم نه دی منلی غواړي چې همدا اوس دا کار پیل کړي. نوموړي زیاته کړه د هغو هیوادونو ته چې ورو کار کوي وروستی خبرداری دی څو خپل مسؤلیت ترسره کړي. او د روسیې په جنوب لویدیځ شهر ولګوګراد کې په یوې ودانۍ کې د ګازو نلې کې د چاودنې له کبله د مړو شمېر څلورو تنو ته ورسېد. پلټونکو نن وویل چې د چاودنې د ودانۍ یوه برخه ویجاړه کړې او د شپې په اوږدو کې دوه مړي د خاورو تر انبارونو لاندې وموندل سوي دي. په دې اړه د تحقیق کمیټې ویلي چې درې تنه قربانیان د همدې ودانۍ اوسېدونکي وو او څلورم کس د ګازو د نلې کې جوړونکی وو. ځایي چارواکي وایي ډېر احتمال شته چې دا پېښه د هغو کارګرانو لخوا رامنځته سوې وي چې هڅه یې کول په غیر قانوني ډول د بو یو نلیکا پرانیزی. د خبرونو پای
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غوړی دا اوسنی نور خبرونه بیا هم ول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ان ټکی کام. ولانی خبرونه کې اورئ چې د ننګرهار چارواکي وای په جلال آباد کې د ملي رادیو ټلویزیون پر ودانۍ د وسلوالو حمله پای ته رسیدلې او څلور وړ بریټ کوونکي وژل شوی دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په رسنۍ دغه حمله وغندله.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر رسنۍ باندې او ځانګړي توګه د ننګرهار په ملي رادیو ټلویزیون باندې دغه بریټ غندې.
د هلمند چارواکي وایي د لشکرګاه په لویدیځ کې درېمې امنیتي حوزې ته نږدې د تېرې شپې سخت بریدونه یې په شاتم بولې دي.
خاص کې تاسو رسیدلی ساحې ته چې وضعیت تحت پوشش نیولی دی. معمولا په جګړه کې دواړو لورو ته تلفات رسیدلی دي.
د افغانستان د کلو پراختیا او بیا رغونې چارو وزارت وایي په تیر 1995 کال کې په قراردادونو کې د شفافیت لپاره کې نږدې 2 میلیارد افغانۍ سپما کړې دي. په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې په رومانیا کې د 1500 سواتي برمته شو کورنۍ د پاکستان له حکومت غواړي چې د دوی د عزیزانو د خلاصون لپاره هڅې زیاتې کړي.
مهنت مزدوري د لپاره یورپ ته تله په لار کې قزاقیانو ګیر کړي دي. نن ورسره ومه ورځ ده مسلسلي وهې مسلسلي ټکې.
دغه راز مودې منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر ټولو جګ پوری ډیپلوماټ له استعفا هم خبرو. د اساسي بشري حقوقو او د مخکښو ښځو دوه ځانګړي پروګرامونه هم د خبرونې په ورسته برخه کې درته خبرو. ازادي رادیو او ری رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د ننګرهار چارواکي وایي چې په جلال آباد کې د ملي رادیو ټلویزیون پر ودانۍ د وسلوالو حمله پای ته رسیدلې او څلور واړه برید کوونکي وژل شوي دي. د راپور له مخې په دغه برید کې دوه تنه ملکیان وژل شوي او لسو زیات هم ټپیان دي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری همدا شیبه د ټلیفون په کرښه دی. شینواری صاحب، خبرونې ته بیا هم ښه راغلاست. اول کراته ووایه چې تر څه شیبه مخکې هم د ډزو غږونه اوریدل شوي وو، آیا حمله کاملا پای ته رسېدلې، ډزې نه اوریدل کیږي؟
همدغه شیبه چې زه تاسو سره خبرې کوم، نورې ته د ډزو اوازونه بیخي بند دي. جګړه پای ته رسېدلې، موږ هم د دغه پیښې ساحه کې بیخي نږدې د 15 متره کې وو. وضعیت بیخي اوس آرامه ده. مسجد ځواکونه دغه خپله ودانۍ کله بنده کړې ده. مسجد ځواکونه دننه ودانۍ ته ننوتي دي. ممکن له دوی سره رسنۍ ته هم اجازه ورکړي چې دوی داخل دغه انځور واخلي. دغه پیښه چې سهار 9:30 بجې جګړه پیل شوې وه، 1/2 ساعت وړاندې هغه وروستۍ بریدګرو د دغه امنیتي سرچینو په وینا باندې چې تمن سره په ساحه کې هغه ځواکونه معلومات شریک کړل، یو کس پاتې و چې هغه دغه 1/2 ساعت وړاندې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې له منځه لاړه. په ټوله کې دوی وایي چې څلور تنه وسلوالو او په دې تلفاتو کې د ولایت مقام لپاره چې کوم معلومات مونږ سره شریک شوي دي، 14 تنه عام خلک زخمیان
وژل شوو کسانو په اړه چارواکو څه ویلي دي چې دا د ملي راډیو ټلویزیون کارکوونکي دي او که عادي خلک؟
نور هیڅ څه आवाज مونږ ته د درشانو لري خو د ولایتي ادارې له تر اوسه پورې د ځکه معلومات نه دي ورکړي چې رسنۍ په بار بار اړیکه ونیول. خو ولایتي چارواکي دا اوس د کنفرانس نه دي حاضر شوي. دوی وایي چې د پیښې پلټنې وروسته مونږ رسنۍ سره معلومات شریکو.
تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، چارواکي څه وایي؟ یا تاسو چې خلکو سره خبرې کړې دي، مسؤلینو سره خبرې کړې دي، په ننګرهار کې خو په وروستیو کې د اسلامي دولت ډله یا داعش هم ډېره فعاله ده.
دا غو په نه باندې چې په دې برخه کې مېز ودانو دی او په دې کې چې دوی به مخکې سره دي چې راپور تر سره دي خو هیڅ دا ولا کوم څه پلان ورته نه ول شوی.
تاسو هغه سیمه کې چې اوس ولاړ یاست، وضعیت څه ډول دی؟ آیا لارې ګذرې هم بندې دي، لارې سړکونه بندې او خلک
جلال آباد ښار مکمل اتکاله دغه جګړه پیل شوې ده؟ د ټول ښار څخه دوکانونه بند شوي دي، خلک وتلي دي، ښار خو مکمل بند دی. او په دغه ساحه کې چې دغه پیښه شوې ده، چې د خپلو د ولایت مقام ته بیخي نږدې ده، په 100 مترې کې دغه ملي تلویزیون ودانۍ وه، نو دلته لارې مکمل بندې. یوازې مسیز اوردنه دي چې دوی کمربندونه چوري دي او داخل ودانۍ ته ننوتي دي او تر څو
د څوار لاسو ټپیانو په اړه چارواکي څه وایي؟ کوم روغتون ته انتقال شوی دي او د دوی روغتیایي وضعیت څه ډول دی؟
ولایتي ادارې دومره ویلي چې دغه چار اخیستل چې زخمیانو په دې کې شپږ تنه چې هغه سره سړي زخمیانو چې هغه د درملنې وروسته د روغتیا کړي او د باقي زخمیان چې دي اوس هم په روغتون کې دي.
بله، شاه محمود شینواری، له تاسو نه یوه دنیا مننه. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون پر ودانیو بخښي د نننی برید په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، د چارواکو په وینا دغه برید څلور تنو ترسره کړی و چې څلور واړه د افغان امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي. البته داسې ویل کېږي چې دو تنو یې ځانونه الوزولي دي، دوه ځان وژونکي وو. د چارواکو په وینا په دغه برید کې دوه تنه ملکي وګړي وژل شوي او 14 نور هم ټپیان شوي. تر اوسه پورې د دغه حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په ننګرهار کې په ملي راډیو ټلویزیون نننۍ وسلوال برید غندي او وایي چې دا ډول بریدونه به په هیڅ ډول د رسنیز کار په برخه کې د رسنیو د کارکوونکو پر ژمنتیا اغیز، منفي اغیز ونه کړي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه د دې وزارت له ویان صابر مومن سره غږېدلی.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پرسنیو باندې او ځنګړی توګه د ننګرهار په ملي رادیو تلویزیون باندې دغه برید غندي دا که د هر شا لوري وي د هرې ډلې لوري وي.
بلې ښاغلی مومن، ستاسو معلومات څه ښیي هلته چې په ملي تلویزیون کې هلته د ننګرهار آیا د دې کارکوونکي هم وژل شوي یا ټپیان شوي دي که څنګه؟
ما یو وخت په وخت باندې هلته اړیکه کړې ده، چون تاسو ته معلومات دی چې د افغانستان ملي رادیو تلویزیون اوس په خپله یوه مستقله اداره ده، د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې نه دی، خو ولې هغه مسؤلیت چې د وزارت اطلاعات او فرهنګ دی چې په دولتي او خصوصي رسنیو سره هغه همغږي او همکاري باید ولري. د هماغې له مخې موږ پوښتنه کړې ده، اوس هم هلته دقیقا معلومات نشته دی، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو یادونه باید وشي چې د ملي امنیتي ځواکونو څخه زخت ډیره مننه کوي او دوی ستایي چې د پیښې ځای ته په خپل وخت باندې ځانونه رسولي دي.
بلې، یوه بله پوښتنه ښاغلی مومن، دغه ده چې بیا فکر کوئ چې داسې عملی به د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو په کارونو باندې ناوړه اغیز ولري؟
هغه تعهد چې زمونږ خبریالان او زمونږ رسنۍ له افغان ملت سره او د خپل هیواد سره د ژمنتیا په موخه باندې لري، دا ډول کړنې د هغوی په کارونو باندې اغیزه نشي کولای، خو ولې بیا هم د بیان په ازادۍ باندې دا ډول بریدونه د غندنې وړ دي او باید وغندل شي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومندو چې په جلال آباد کې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پر ودانۍ د نننۍ برید په اړه نظر څرګندو. ښاغلی صابر وایي چې دا ډول برید نشي کولای چې پر رسنیو د رسنیو پر کارکوونکو د رسنیو د کارکوونکو پر کار منفي اغیز وکړي. ښاغلی مومند دغه راز افغان امنیتي ځواکونه استایي چې د حمله په وخت ډیر ژر سیمې ته ځان رسولی دي. افغانستان تیر کال د خونړیو بریدونو شاهد و. تیر 2014 میلادي کال دغه راز افغانستان د خبریالانو لپاره هم یو خونړی کال و. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په وروستي راپور کې ویلي چې په دې کال لږ تر لږه 14 خبریالان وژل شوي. دغه کمیټه وایي په دغو ارقامو سره دغه هیواد له سوریې وروسته د خبریالانو لپاره په نړۍ کې دوهم لوی خونړی هیواد دی.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 چپه صافه وزي اوریدل شي. بیا هم په امنیتي موضوع کې تمکیګ او زو هلمند ته چیرې ډیر نا آرام دی، نا قرار دی. په ورستیو کې پکې د وسلوالو ان طالبانو بریدونه بیا زیات شوي دي. د هلمند والی ویان وایي د تېرې شپې سخت بریدونه په شاتم به ولي دي. د ولایتي شورا غړي بیا د تازه پیل شوو جګړو سره اندېښمن دي. د شورا مرستیال مجید اخونزاده وایي که حکومت روانو نه امنیو ته لاس تر زنه کینی د ښار او ولسوالیو اړوند نورې سیمې به هم ډېر ژر سقوط وکړي. ویل کېږي په نادلي او ګرمسیر کې د سختو جګړو له امله دواړو غاړو ته درنه تلفات هم اوښتي دي. په اړه نور حال لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپور کې.
د لشکرګاه په لویدیځ کې درېیم امنیتي وضعیت نږدې د نادلي ولسوالۍ اړوند د ګروپ شش په نوم سیمه کې د پولیسو او ملي اردو یو شمېر پوستو د چهارشنبې د شپې د سختې جګړې له امله د لږ وخت لپاره سکوت کړی دی، خو د حکومت مسؤلین نه مني. د والي ویاند وایي د وسلوالو دغه ستر حمله په شاتم بولې ده او درانه تلفات ورته اړولي دي. عمر زوکه زادې رړو ټول یو پولیس وژل شوی.
خاص کې تاتر رسیدلی ساحې ته چې وضعیت تحت پوشش نیولې دی. معمولا په جګړه کې دواړو لوري ته تلفات رسیدلی دي چې تر دې د پوري کوم معلومات مختار رسول الله سره رسیدلی. ګڼ شمېر سوال مخالفین عمل ته لمنځه تللي او په تعداد درې نفر د افغان قطعاتو ټپیان دي او یو نفر هم شهادت رسیدلی.
د پولیسو یو سرچینې د نومونو شودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل د تیر شپې په برید کې د افغان ځواکونو 15 سرتیري وژل شوي او و نور ټپیان دي. د ولایت مقام په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د نادالي او ګرمسیر ولسوالیو په اوږدو جګړو کې 9 وسلوال وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په خبر پانه کې راغلي دي چې د نادلی او ګرمسیر د تیر شپې د جګړې پر مهال د غوچ ملاتړ د ماموریت ځواکونو هم د هوا د لارې د افغان ځواکونو مرسته کړې ده. نږدې ټول کال وسلوالو د لشکرګاه پر شاوخوا او یو شمېر ولسوالیو کې جګړه توده وساتله، خو د لشکرګاه د دوهمې او درېمې امنیتي اوزو په شمول په نادلی او ګرمسیر کې د وسلوالو تازه ډلهییزو بریدونو د ولایتي شورا وکیلان اندېښمن کړي دي. د شورا مرستیال مجید اخونزاده وایي ځینې فرصتونه شته چې باید وکارول سي، کنه نور سیمې به هم سکوت وکړي.
که چېرې طالبان غواړي چې بیرته دغه لاغه کته کې او خپل ځان بیرته خپلو زړو خزو ته یا کمربند ته ځان ورسوي، یا تر کمربند لاهم ځان تیر کې شاخ ته ځان ورسوي، که چېرې حکومت مخه ونه نیسي د دې وسلوالو مخالفینو، امکان دا لري چې خپله پر شاخ باندې بیا وسلوال مخالفین حمله وکړي، ځکه چې شاخ څلور خواته کمربند دی، څلور خوا باندې جنګ هم شوی دی.
د هلمند نظامي مسؤلین بیا ډاډ ورکوي، وایي د هر ډول بریدونو لپاره امادګي لري، خو نږدې دوه کاله کېږي چې د لشکرګاه خلکو ته د نامنیو د لرې کولو ژمنې ورکول کېږي، اما لا هم د ښار په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې جګړې روانې دي او خلک ترې په آرامۍ ژوند او کاروبار نسي کولای. طالبانو هم خپل لور ته د اوښتو تلفاتو یادونه نه ده کړې، خو کار یوسف احمدي رسنیو ته ویلي دي چې د نادلی د تیرې شپې په جګړه کې و پوستې نیول سوي او 22 افغان سرتیري وژلي دي، خو دولتي مسؤلین دغه خبره نه مني. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د غرازه د کندوز سیمیز چارواکی وایي چې د دې ولایت په قلعه زال ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 10 کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي، او په ولسوالۍ کې د نورو سیمو د تصفیه لپاره هم عملیات دوام لري. له کندوز د ازادي راډیو بل خبریال اجمل آریان.
د قلعه زال ولسوالۍ مرکز اختیپی کې 10 کلي د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شوي دي. د کندز د قلعه‌زال ولسوالۍ سیمیز چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د تصفیې عملیاتو په پایله کې 10 کلي د یادې ولسوالۍ مرکز اختیپی کې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي او لا هم په سیمه کې عملیات جریان لري. د قلعه‌زال ولسوال محبوب الله سعیدی په سیمه کې له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولسوالۍ کې دولتي ودانۍ د وسلوالو مخالفانو لخوا ویجاړې شوي او یا هم سوځول شوي دي. د اختیپی بازار همدارنګه 10 کلي د طالبانو له وجود څخه تصفیه شول او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري او د دغه جګړې له کبله خلک هم زیانمند شوي دي. د ښاغلي سعیدی په وینا چې بې ځای شوي کورونه هم خپلو کورونو ته د راستنېدو په حال کې دي. په همدې حال کې د کندز د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد سفر اکبری بیا وایي چې دوی په تصفیه شوو سیمو کې د ډاډمن امنیت په خاطر امنیتي پوستې جوړوي.
تقریبا 32 قریه از وجود طالبا پاک شده و 6 نفر طالبا کشته.
د اختیپی شاوخوا کلي موږ د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړل او په دې عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل سوي او اووه تنه یې ټپیان سوي دي او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري، خو نوموړي د ملکي وګړو او دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه ونه ویل. بلخوا د قلعه‌زال ولسوالۍ د مرکز د اختیپی سیمې خلک هم ډېر خوشحاله دي چې دولتي ځواکونه وتوانېدل د دغې ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو څخه ونیسي. د اختیپی د سیمې یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل جګړه وه، خلک له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي وو، خو اوس خوشحاله یو چې زموږ ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه تصفیه شوه او خلک هم بیرته خپلو کورونو ته را روان دي. د یادونې وړ ده د قلعه‌زال ولسوالۍ د کندز ښار شمال لودیز لوري ته موقعیت لري او دغه ولسوالۍ په دوه برخو ویشل شوې ده، لکه قلعه‌زال او اختیپه، خو دغه دوه سیمې د بغلان او کندز رود سره جلا کړي دي او اوس مهال د دې ولسوالۍ مرکز د اختیپی سیمه د دولت تر ادارې لاندې ده، خو د قلعه‌زال سیمه له دوه کالو راهیسې د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې ده. دغه ولسوالۍ له بلخ ولایت سره همدارنګه د کندز له دوه ولسوالیو چهاردرې او امام صاحب سره ګډه پوله لري او سربیره له دې 160 کیلومتره په اوږدوالي سره له تاجکستان هیواد سره هم ګډه پوله لري، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د افغانستان د کلو د پراختیا او بیارغونې وزارت وایي په 1395 کال کې په قراردادونو کې د شفافیت له درکه نږدې 2 میلیارد افغانۍ سپما کړې دي. د کلو د پراختیا او بیارغونې وزیر نن په دې اړه یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او په یاد برخه کې له خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزیر وایي چې د 1025 ترنونو له لومړني قیمت څخه باندې 8.1 میلیارد افغانۍ وي چې تر دقیقې څېړنې وروسته یې واقعي قیمت 15.6 میلیارد ته ورسید. نصیر احمد دورانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل دوی وکولای شول په یو کال کې 1.1 میلیارد افغانۍ سپما کړي او دغه شان د تیرو دوو کلونو د تیلو په تړون کې 1.4 میلیون افغانۍ سپما شوې چې ټول سپما شوې پیسې نږدې 2 میلیارد افغانۍ کېږي.
په مجموع کې ټول 1.9 میلیارد 1,4,400 افغانۍ په مجموع د 1395 مالي کال کې موږ تفجوی سوي.
هغه دورانی زیاتوي په دغه وزارت کې د فساد جنو دوسیو ته رسیدنه شوي او د څلور قضیو عاملین عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي شوي. ښاغلی درنۍ دغه شنوي له فساد سره د مبارزې په برخه کې په وزارت کې موازي ادارې لمنځه وړل شوي، برېښنايي سیستمونو ته پراختیا ورکړل شوي او عملیاتي پروسې ساده شوي دي. د ده په خبره د پیرودونکو لپاره یو مرکز رامنځته کول، عدلي او قضایي بنسټونو ته د فساد دوسیو استول، اطلاعاتي بانک جوړول، خلکو ته معلومات ورکول او له پروژو څخه ښه ساتنه او څارنه د دوی نور مهم کارونه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ له دې اقدام څخه د هر کلی ترڅنګ ټینګار کوي چې هر وزارت کولای شي په خپله مدیریت او په کارونو کې د شفافیت له درکه زیاته سپما وکړي. د دغه بنسټ اجرایی مشر سید اکرام افصلی ازادي رادیو ته وویل
ټول وزارتونه کوي شي چې د سم مدیریت پر امانته کولو او د حکومتوالۍ د اصولو په پلي کولو باندې په خاص توګه درونټیا پر وستلو او همدغه راز حساب ورکونې بهیر په چټکولو کې مختلفو برخو کې سپما هم ولري او د ناوړه ګټه چې پورته کېږي د خلکو د منابعو نه د دې مخه هم ونیسي.
ښاغلی افصلي زیاتوي دا هر څه هغه وخت ممکن وي چې د وزارت په راس کې یو پیاوړی مدیر وي او د فساد له منځه وړلو لپاره یو پیاوړی سیاسي اراده ولري.
او اوس هم اروپا ته د تک په لاره کې د پرتو ستونزو یو راپور راخلو. په رومانیا کې د 15 سواتي برمته شوو کورنۍ د پاکستان له حکومت غواړي چې د دوی د عزیزانو د خلاصون لپاره هڅې زیاتې کړي. دغه 15 پاکستانیان څو ورځې مخکې اروپا ته په لاره وو چې په رومانیا کې سړي تښتوونکو وتښتول او اوس یې له کورنیو د خلاصون په بدل کې پیسې غواړي. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال زبی مومند.
د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیا رغبنې وزارت
رومانیا کې د انسان تختونکو لخوا د تختل شو پاکستانیانو د کورنۍ غړي وایي دوی د خپل اولادونو د راخوش کولو وسنه لري او لنړیوالې بشري ادارو او د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې دغه کسان دې چر ترجره د تختونکو له منګولو وژغوري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې 15 هغه پاکستانیان چې غوښتل یې له ناقانونه لارو اروپا ته لاړ شي په رومانیا کې د انسان تختونکو لخوا برمته شوي او اوس یې له کورنیو څخه د خوشي کېدو په بدل کې روپۍ غواړي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانه د چهارشنبه پرس په خپل سر لیکنه کې د غبرمته شو پاکستانانو په اړه لیکلي چې دا کسان له سخت ستونزو او کړاوونو سره مخ دي او تختونکي ورته ډول ډول شکنجې ورکوي. په دغه تختو شو کسانو کې و د خیبر پختونخوا د سواد د بیلابیل سیمو اوسیدونکي دي چې غوښتل د خروزګار په لټه کې له ناقانونه لارو اروپا ته لاړ شي چې له دغه برخلیک سره مخ شول. دا راپورونه له مخې په رومانیا کې د تختونکو لخوا د نیول شو سواتیانو عمرونه له 1950 کلونو پورې دي. د دغه کسانو د کورنۍ غړو 13 ورځ د سواد په بنګوره کې د پریس کلب مخې ته د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل چې سړی تختونکي ورنه د خپلو خپلوانو د پرېښودو په بدل کې ډېرې پیسې غواړي او زیاته کړه چې دغه کسان په سختو کړاوونو او مشکلاتو کې دي. په رومانیا کې د برمته شو سواتیانو له ډلې د یو ورور شاو سین په دې اړه وایي
مهنت مزدورۍ دپاره یورپ ته تله په لاره کې قزاقیانو ګیر کړي دي. نن یې ورسره اوومه ورځ ده مسلسلي وهي مسلسلي ټکیي ګوتې ورلم ماتې کړي دي. یو کس نه پکې غوتم کټ کړی دا ولی ولم مات کړی زمنګ نه ډیماند کوي موږ لوي 10000 یورو راکای چونکه موږ غریبانان خلک زمنګ سره دومره پیسې نه زمنګ څوک یا په 10000 تنخوا کار کوي یا په 10000 تنخوا کار کوي نو دومره روپۍ موږ نشو برابر ولې.
په دا خبرې غونډه کې د برمته شو کسانو پر رونو او نور خپل خپلوان سربېره د غوي میندې او خويندې هم شامل وي چې لنړیوالو بشري ادارو او د پاکستان له حکومتې د برمته شو کسانو د خوشکول غوښتنه کوله. د یو برمته شوی سواتی مور رسنیو ته وویل چې دوی په قرض پور خپل زامن د دې لپاره اروپا ته لیږل چې هلته ښه روزګار پیدا کړي او خپل آینده جوړه کړي.
زما د زوی نوم حبیب رحمانو د هغه دا په دې ترکیې کې اومه میاشت وکړه اتمه میاشت وه چې شوې وه. د هغې نه بیا ووتو هغه انجن ټیکس د هغه په دغه تلې ښه د تېر روپۍ اخیستې دي او بیا وی چې موږ ته بل ملک ته زما ما ته زه بل ملک ته ځم زموږ نورې دونه روپۍ نورې روپۍ هم موږ ورکړې او تلی دی او دا سویمه ورځ ده چې وی نیولی شوي دي.
یو بل مورکی بیا په ژړخونی انداز وایي
ترک نه بیا ولا پیسې قرض کوي د قضیله زو د خدای غه جزانان او د خدای غریبانان او غرمینو د ما خام نه زده ما قابل د غرمې نه ادم لګل د یو تر حکومت زمنګ د پاره څه کول شاغه دی وکي مو خدای خدای غه جزانان سره قدونه دونه لکونه نشته چې موږ ور کوم دونه لکونه کم ځای پورو.
اروپا ته د پاکستانیانو او افغانانو په غیر قانوني لارو تک او پر لار د نیول کېده او یو ژل کېده مسله نوې نه ده، بلکې تر دې مخکې هم دا ډول لسګونه پېښې رامنځته شوي چې ګڼ شمېر کسان پکې مړه، ټپیان او یا هم بیرته خپلو هېوادونو ته ډیپورټ شوي دي.
په همدې سره رسېږو د خپرونې دوهمې نیمه تفریح وه ظاهر ته ور ورکوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پر ملي رادیو تلویزیون وسلوال برید کې دوه تنه وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو وزارت وایي چې په 1995 کال کې په قراردادونو کې د شفافیت له درکه نږدې 2 میلیارد افغانۍ سپما کړې ده. اروپایي ټولنې پولنډ او هنګري ته خبرداری ورکړی چې له راتلونکې میاشتې څخه د مهاجرینو منل پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو له متحده عربي اماراتو سره د همکارۍ یو نوی توافق لاسلیک کړ. او د مایکروسافت شرکت اعلان کړی چې په راتلونکو 5 کلونو کې د 15 میلیونه ډالر په ارزښت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ادارې سره مرسته کوي.
او اوس هم مرزي احمد زئی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان او مالیزیا د سوداګرۍ او صنایعو خونو د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې مالیزیا د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو لپاره مارکیټ لري او باید په دې برخه کې له افغانستان څخه ورته صادرات پیل شي.
په دغه موخه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی او د مالیزیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی ترمنځ یو تفاهم نامه په دې موخه امضا شو چې لکه وروسته باید موږ مشترک فرانسونه ولرو، نندارتونونه ولرو، صادراتات ولرو او د مالیزیا سره زموږ تجارتي اړیکې نور هم پیاوړې شي او موږ مالیزیا ته صادرات ولرو.
ښاغلی پسرلی وایي چې افغانستان هر کال د 500 میلیونو ډالر په ارزښت له مالیزیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. پسرلی وایي چې له مالیزیا څخه اوس مال افغانستان ته غوړي، خوراکي، پلاستیکي او برقي توکي راوړدېږي. د پکتیا په بیلابیلو ولسوالیو کې د روان کال رئیس تر اوسه څه باندې زر تنو بزګرو ښځو ته د اقتصادي وضعیت د ښه والي په هدف د سبزۍ اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي دي. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه 13 ډوله اصلاح شوي تخمونه د باغدارۍ د ملي پروژې او کرنې ریاست لخوا توزیع شوي دي. تسل وایي چې د سبزۍ اصلاح شوي تخمونه د پکتیا په مرکز ګردي، سمکنۍ، احمدآبا او سید کرم ولسوالیو کې پر ښځو ویشل شوي دي. نوموړی وایي چې کبی دغه اصلاح شوی تخمونه د پکتیا په نور ولسوالۍ کې هم د بزګرو ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف وویشي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1170 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1260 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 2250 افغانۍ، د وریځې او درینی منی بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر قوري 1160 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 12 پوله، زر ایرانی تومان 18 افغانۍ او 95 پوله، او زر پاکستانی کلدار 613 افغانۍ. د خبرونو پای
ازادي راډیو او ریاو مخله د چدوونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي. او رچ د امریکا د ولسمشر د ادارې یو بل لوړ پوړي چارواکي وایي چې استعفا کوي. اسمه څرون
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د منځنی ختیځ د چارو سرپرست مرستیال سټیوارد جونز خپلو همکارانو ته ویلي چې د استعفا اراده لري. ښاغلی جونز د منځنی ختیځ په چارو کې پراخه تجربه لري او پخوا یې په عراق کې د امریکا د سفیر په توګه کار کړی دی. همداراس یو موده په قاهره کې د امریکا د ماموریت مرستیال پاتې شوی دی. و 50 کلن جونز خپلو همکارانو ته ویلي دا پریکړه یې په خپله کړې چې له دندې استعفا وکړي، نه دا چې چا اړ ایستلی وي. یو امریکایي چارواکی د نوم د نه څرګندېدو په شر رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا د ښاغلي جونز خپله پریکړه ده، په دې کې بله مسئله نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی تایید کړ چې سټیوارت جونز د استعفا اراده لري او دا کار په شخصي دلایلو کوي. د همداراز ویلي چې ښاغلی جونز بل کار پیلوي. د ښاغلي جونز مسأله د نورو امریکایي چارواکو له قضیو سره توپیر لري. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دو نورو چارواکو پاتریک کینیدی او توماس کانتریمن چې پر سیاسي بنیاد ټاکل شوي وو په جنوري کې استعفا ته اړ ایستل شول. د هغوی د برطرفۍ د منلو پریکړه د ولسمشر ټرمپ په لاس کې وه او غالبا دا ډول سیاسي مقررې بې جنجاله نه وي، خو هغوی یو څه ژر برطرفه شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بله پخوانی چارواکی کریستی کینی د فبروري په میاشت کې برطرفه شوه او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جکپرو ډیپلوماټانو کړې تنګ کړه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولی خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ټولنیز ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغان ستاند بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوتسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلس،
زه هم خپل وار خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د ازادي د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
باید وایي چې ازادي مختلف معناوي لري. که د فرهنګ سخن کې مونږ وګورو، ازادي د خلاصون په معنا ده. یعنی دا چې کله چې یو سړی یا یو څوک یو کار کوي، د دې ازادي ولري چې بیل د نور مزاحمت یا بیل کوم تهدید نه او بیل کوم فشار نه لخپل مفکورې نه استفاده وکړي او کوي سي هغه کار وکړي چې د په نظر صحیح راځي. او که د بشري حقوقو اعلامیه ته مونږ وګورو، د فرانسې د بشري حقوقو په اعلامیه کې د ازادي یو تعریف راغلی ده چې هلته ویل کېږي ازادی یعنی د یو کار د کولو توانایی یا وقت د وقت درلودل، په دې شرط چې هغه وقت نور ته ضرر ونه رسوي. او که مونږ د ازادی یو بل تعریف وایو، وایي چې ازادی یعنی داسې یو څوک د دې اختیار او د دې وقت ولري چې هغه کار چې د ده په نظر او د ده په مفکوره صحیح راځي هغه وکړي. مګر د ازادی درلودلو اساسي شرط دا ده چې دا حق نه باید نورو ته ضرر ورسوي. یعنی مونږ آزاد یو تر دې چې زموږ دا ازادي د نورو د ضرر سبب نه ګرځي. نو یو بل تعریف هم کوای سو وایو چې ازادي یعنی د چې انسان وکوای سي په خپل ژوند کې ټولو منابعو او امکاناتو ته په عادلانه توګه لاسرسی ولري. یعنی کوای سي ازادي په دې معنی چې که مثلا یو نفر غواړي چې منابعونه استفاده وکړي، دا حق ولري، دا امتیاز په جامعه کې ولري چې په اسانه توګه وکوای سي هغه منابع لاسته راوړي. که زه د یو انسان په شکل که ضرورت لرم چې یو د یو موضوع په اړه معلومات پیدا کړم او یا یو قانون ولورم، نو باید ماته دا منابع موجود ولري چې ما سره همکاري وکړي، کومک راته وکړي چې زه هغه معلومات چې غواړم لاسته راوړم. نو د ازادي یو دغه خلاص تعریف ته مونږ وایای سو چې ازادي یعنی منابع او امکاناتو ته د برابرې لاسرسي حق درلودل. دا د ازادي تعریفونه وو چې په مختلفو اسنادو کې راغلي دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د ټولنیز ازادي په اړه معلومات ورکړي،
لکه څنګه چې مخکې مونږ وویل چې ازادي د هر انسان د وجود جوهر ده. یعنی که یو انسان ازادي ونه لري نو هغه انسان هیڅ شی نه لري. یعنی یو اساسي بشري حق د خلکو ازادي ته ویل کیږي. نو دلته یو بل موضوع پیدا کیږي چې د لاریونونو ازادي یا د ټولنیزو ازادیو حق څه ته وایي. یعنی څه چې کله چې مونږ یادو چې ټولنیز ازادي دا په څه معنی دي، مونږ باید ووایو چې ټولنیز ازادي هغه لاریونونو ته ویل کیږي چې په هغه کې یو څو خاص خلک یا یو خاص افراد د څو مختصو یا د څو خاصو موخو په اړه راټولیږي او یو ټولنه سره جوړوي، او په دې ټولنو کې هر ټولنه چې کله ایجادیږي هغه لزانه خاص اهداف لري. دغه هدف مونږ په ګوته کولای سو، اول دا چې د نظریاتو تبادل، یعنی کله چې سو خلک یا سو نفر سره یو ځای کیږي او دوی غواړي چې خپل نظریات، هغه نظریات چې دوی دي اغلی یو بل سره شریک کړي او دغه په بره کې یو خاص او یو واحد نتیجې ته ورسیږي. دوهم هدف د لاریونونو لارې اچولو دا دی چې خلک غواړي چې له دې طریقنه یعنی د ټولنیزو ازادۍ په استفاده سره دی غواړي چې خپل اجتماعي او سیاسي مشکلات حکومت ته طرح کړي او دغه د حل لارې چارې پیدا کړي. دریم دا چې یو خاص یو ټولنه د خاصو افرادو غواړي چې خپل مفکوره او یا خپل نظریه د یو خاص موضوع په اړه باندې بیان کړي، نو او یا هم د خپل مشترکو ټولګټو نه دی غواړي چې دفاع وکړي. د خپل مشترکو ټولګټو د دفاع په اساس باندې دی غواړي چې لاریونونه پلاره واچوي او حکومت باندې یو تاثیر کړي. یعنی د ټولنیزو ازادۍ ته موږ وایو سو چې دا یو وسیله ده خلکو لپاره په دې اساس چې حکومت باندې فشار راوړي او خپل اهداف غوی باندې عملي کړي. موږ کوی سو وایو چې دغه ټولنیزې ازادۍ ډېر مختلفه شکلونه لري. دا ټولنیزې ازادۍ کوی سي چې په بندو مکانونو کې وي، لکه خلک کوی سي په هوټلونو کې، په مکاتبو کې، په پانتونونو کې د یو خاص موضوع د حل او فصل لپاره دغه لارینونه پلاره واچي، او یا هم دا کوي خلک کوي چې په عمومي اماکنو کې، یعنی مثلا کوي خلک حق لري چې سړکونو ته راوځي د خپل اهدافو د بیان لپاره، او یا هم کوي سی په ثابت توګه، یعنی په یو خاص ځای کې دی کوي سی د لارینونو لار ته واچوي، او یا هم دی کوي سی په متحرک ډول، یعنی د حرکت په شکل باندې دوی کوي سی چې هم حرکت وکي او هم خپل اهداف چې د لارینونو دی لري خلکو ته بیان کړي. او باید وایو چې د ټولنیزو ازادۍ یو بل تعریف کوم وایو، د ټولنیز یعنی ټولنی او اتصابونه یا لارینونو کوم تعریف کوم وایو، چې لارینونه دې ته وایي چې خلک په عمومي لارو کې روانو ټولنو ته هم لارینونه ویل کېږي، چې یعنی خلک په عمومي لارو کې او په روان شکل باندې خپل اهداف د ټولنو په شکل باندې بیان کړي، دې ته موږ وایو چې لارینو وایي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال سهيله را لوم سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواجیست. ګروال صاحب، د افغانستان په قوانینو او د بشري حقوقو په اسنادو کې د ټولنیز ازادي د حق په اړه سوال سوي دي.
څنګه چې مخکې هم وویل چې ټولنیز ازادي یا ټولنیز لارینونه د توای چې دغه په اساس خلک کوي سي خپل غوښتنې دولت ته وړاندې کی او هغه لارچاري پیدا کی، نو په دې اساس هم ملي او هم نړیوال قوانینو دغه حق ته بعضی ضمانتونه وضع کړی دي چې هغه ضمانتونه مونږ کوي سو یاد کو، لکه څنګه چې په د برنامه خبرونی په اوله برخه کې مونږ د ازادۍ په حق له وغېدو، نو مونږ باید وایي چې د ازادۍ حق د خلکو یو اساسي او بشري حق ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون په 36 ماده کې تصریح شوی ده. څنګه چې 36 ماده په دې اړه وایي چې ازادي د افرادو طبیعي حق ده او دا حق نور هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او د نورو مسلې. او د ټولنیزو ازادیو په حق له د افغانستان د اساسي قانون شپږ درسمه ماده صراحت لري چې وایي د افغانستان ټول حق ټول اتباع یا ټول خلک حق لري چې د جایزو مقاصدو د طرح کولو لپاره ټولنیز اتصابات پلاره واچوي یا ټولنیز لاریونونه پلاره واچوي، مګر هغوی په دې لاریونونو کې د صلاح د انتقال حق نه لري او حق نه لري چې په دې لاریونونو کې نور ته ضرر ورسوي. او برلاوي د ملي او داخلي قوانینو چې څنګه چې موږ یاد کړو اساسي قانون په دې باره کې نړیوال بشري اسنادونه هم په دې باره کې سراحت لري څنګه چې د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه په شلمه ماده کې وایي یا سرګندوي چې هر څوک حق لري په آزادانه توګه مسلمت امیز ټولنې جوړې کړي او هیڅوک نه باید په دې ټولنو کې د مشارکت لپاره مجبور شي. یعنی هر څوک حق لري چې خپل په آزادانه توګه په دې لاریونونو کې اشتراک وکړي او هیڅوک نشي کولی چې خلک مجبور کړي چې په حتمی توګه په یو لاریون کې ګډون وکړي او یا اشتراک وکړي. او برلوي دغه د بینلي مدني او سیاسي حقوقو میثاق یو شتمه ماده په دې اړه صراحت لري او د جهانی د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه څلورمې ماده درشتم بند په دې اړه صراحت لري او هغه وایي چې هر څوک حق لري چې د خپل ټولګټو د دفاع لپاره ټولنې تشکیل کړي او خپل نظر نور خلکو ته دولت یا حکومت ته وړاندې کړي.
ګروال صاحب د ورستي پښتنې په توګه د ټولنیزو ازادۍ په وړاندې څه محدودیتونه موجوده؟
ځکه څنګه چې مخکې ویل چې د ټولنیزو ازادیو حق د افرادو یو اساسي او بشري حق ده او دولت مکلف ده کله چې ټولنیز لاریونونه په لار اچول کیږي له حقوقو حمایت وکړي او حقوقو محدودیت ایجاد نکړي او د غوی معنی نسی. یعنی خلک کله چې غواړي چې د یو هدف د حل لپاره یو ټولنه ایجادوي نو باید دولت دغه معنی نسی. په همدې توګه د ټولنیزو ازادیو حق بعض محدودیتونه هم لري چې یعنی د ټولنیزو ازادي په ستوګه باید استفاده سي. کوم محدودیتونه په دې لار کې باید په نظر کې ونیول سي؟ اول دا چې د ملي امنیت تامین، یعنی کله چې موږ یو لارین په لار اچو باید کوشش وکړو چې ملي امنیت ضرر ونه رسو. یعنی په یو خاص مکان کې په یو خاص وخت کې په موقته توګه باندې خپل لارینونه په لار واچو ترڅو د نور خلکو د اذیت سبب ونه ګرځي او یا هم د زمونږ د دولت او یا د مملکت د امنیت ته کوم ضرر ونه رسوي. دوه محدودیت چې د ټولنیزو ازادیو پوړاندې کې موجودیت لري د عامه نظم حفاظت ده. یعنی کله چې موږ یو لاروین په لار اچو باید کوشش وکړو چې عامه نظم په دې شکل مختل نکو. یعنی فقط په یو خاص مکان کې څنګه چې مخکې موږ ویل باید د لاروین په لار واچول سي ترڅو نور خلکو ته ضرر ونه رسیږي. دریم محدودیت د ټولنیزو ازادیو پوړاندې چې ده د عمومي ټولګټو په نظر کې نیول دي. یعنی کله چې موږ یو لاروین په لار اچو باید عمومي منافع په نظر کې ونیسو ترڅو په حقوق ته ضرر ونه رسیږي. د عمومي سلامتیا او اخلاق په نظر کې نیول، یعنی موږ نسو کوی چې د هغه موارد برکه لرینو نه واچو چې هغه عمومي سلامتیا او یا عمومي اخلاق ته ضرر لري. موږ نسو کوی چې د دې لپاره چې مخدره مواد موږ عام کو په جامعه کې د غیله پر موږ یو لارین پلار کې واچو، ځکه چې څنګه چې ټول پویږي چې د مخدره توکو استفاده کول د افرادو په ضرر باندې ده، نو باید کله چې موږ لارینونه پلار اچو عمومي سلامتي او اخلاق په نظر کې ونیو سي.
ډیره مننه کور ودان.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، زه احمد حنای سلام وړاندې کوم او د مخکخه خیز خبرونه تاسو ته شرغلاست وایم. اوس په خبرونه کې مونږ سره دی وحیده شاهکار. په لومړي ځل کې په ابتدا کې غواړم چې خپل تاسو ته معرفي کړی. وحیده شاهکار، تاسو کله شي چې خپل ځان معرفي کړی؟
حتماً. اول خو زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او تاسو ګران اوریدونکو ته، یعنی د رادیو ازادي. زه وحیده شاهکار یم، د پروان ولایت اوسیدونکی یم او زه په پروان کې ژوند کوم. مخکې لدې چې پروان تر شو د طالبانو په وخت کې موږ کابل کې ژوند کول او د اوم ترګي مې په کابل کې ویل دي. بعد د هغه نه پروان کړ چې موږ پروان ته راغلو او د یوې لیسې د هورې جلالي په لیسه کې ما خپل مکتب خلاص کړ او هغه ورسته ما د کانکور آمادگی ونیسه او خوشبختانه چکر چې د کانکور آزموینه ختم شو، زه د انجینری پرشتک می بریالی شو په کابل پنتون کې. خو د ستونزو ډیر وو کله چې ما وغوښتل چې کابل تر شم او بیا پروان تر شم دغه مشکل دغه ستونزه ما تدیر وو خو زه ما نشه کولای چې خپل تحصیلات په کابل کې ادامه ورکم په همدې خاطر د کابل د پروان کابل پنتون ته راغلل او دلته د ادبیات پرشته کې خپل تحصیل ختم کړ بعد له هغه نه پدې جریان کې چې زه محصل وم په سلور کلو کې مونږ یو پنل یو تصمیم ونیول چې په پروان کې خپل د فرهنګي فعالیتونه ولرو په همدې فکر کې و چې د خپل د یو بل سره مشوره وکړو چې د یو رادیو د دنیا په نوم ایجاد کړو چې په دې کې خپل فرهنګي حالات فرهنګي کارونه د نورو ته وخیو په همدغه فکر کې و چې خپل کارونه مې شروع کړ سلور کاله او کاله و زه سلور کاله په دې رادیو کې کار کول تصمیم ونیول شو په مرکز کې چې په ولایت کې هم دغه نمائندګي وي او دوی تصمیم ونیول چې د خلکو په مشوره د ژورنالیستانو په مشوره زه د رئیس په صفت کې د خزینه ژورنالیستانو په پروان کې فعالیت ولرم چې اوس هم د هغه مسؤل یم
تر اوسه څه کارونه کړې په دې انجمن کې
مونږ شهده خزینه خبریالانو سره همکاری کوو ورکشاپونه ورکوو د هغه خزینه ژورنالیستان چې اوماتور کار کوي یعنی او مسلکی همشته او دغه خبرنگاران چې مسلکی دی په دې انجمن کې دوی مونږ معرفي کوو د دغه رسنوی ته چې د عملی کار وکړي به دې خاطر چې مونږ په پروان کې د دې خزینه ژورنالیستان نه لوچې د ژورنالیزم پانځه کې فارغ وي نو خوشبختانه چې په دې کال کې لاستانه خزینه ژورنالیستان او ژورنالیزم پانځه څخه فارغ شو او مونږ وکړ شو چې دوی څو نفر د رسنوی ته معرفي وکړو او د دې څنګه ته هم مونږ داسې خزینه خلک لرو چې په رادیو کې کار کوي د اماتور خودي ډیر علاقه درلود په دې خاطر چې په پروان کې داسې خزینه مسلکی ژورنالیستان نه خو اوس ورسته د دې انجمن فعالیتونو څخه ډیر خزینه ژورنالیستان مشلو چې په مختلفو رادیو کې په مختلفو بخشونو کې کار کوي خو د دې څنګه تر نزه د خزینه حقونو یو دفتر کې هم مسؤل یم په پروان کې زه د خزو حق په حق د خزینه حق په دفتر کې کار کوم او مونږ د خزینه کسانو چې د خشونت لاندې دي مونږ دوی ته آگاهی ورکو د خپل حق څخه او دوی ته یو کمیسیون د من خشونت کمیسیون د یو میاشتې یو ورځ درکو په ولایت کې دی ولی څخه یو جلسه اخلو او د دوی مشکلات بررسی کو او حل کیږي خو اوس یو میاشت کیږي چې زه د مطبوعاتي دفتر د ولایت مطبوعاتي دفتر کې سرپرست یم او د دوی په برخه کې کار کوم
یا د تاسو چې نام خدای دې معرفي دومره طویل دي نو ستا کارنامه څنګه دی
ولا دا زما هدف دي چې مخکې تلار شم او دا د کله چې خلک یو هدف ټینګوي یا انتخابوي نو باید خبري پلانونه ديروي
ته پدې کالونه کې چې تاسو وایي چې د ډېر فعالیت کړی دا هغه فعالیتونه چې ډېر مهمه وي اغیزمن وي کوم یو دی
د دې کالونه چې فعالیت می درلود هغه اغیزمن فعالیت ماته چې ډېر خاطره خه خاطره او بد خاطره هم ماته پدې خوخه خاطره ماته چې پدې خاطر ماته دا توانه ورکړ چې زه مبارزه وکم د کله چې خپل کار د رادیو نه شروع وکړ په هغه وخت کې دا یو نوو موضوع خلقته یو رسنۍ و چې نوې کار یې شروع کړی او زه هم اولین خزه وم چې یو انجنیر وم چې په رادیو می خپل کار شروع کړ او د رادیو لامکس څخه ما صدا نورو ته ورسول خلک شکل چې ما ته ولیدل وای خزه څنګه کول شي په رادیو کې کار کوي دا ګناه ده دا جامعه نه پیژنی خو په مرور زمان کې دوی له موږ سره عادت وکړ او ما خپل تصمیم ونیول چې زه باید خپل ځان دوی ته ثابت کوم چې نه خزینه هم په جامعه کې حق لري کولی شي چې کار وکړي او کله چې وای چې د خزینه د جامعه برخه دی د نورو خلکو سره دوی هم اغیزمنه تاثیر لري، نو باید خپل ځایګان نور ته هم وپیژنو. دا و چې ما خپل کارونه هم روزه ډیر کړ او ما تلاش وکړ چې په خپل هدف کې ورسیږم، چې په دغه جریان کې زه ډیر ستونزه ته هم مخامخ شم، چې ځینې خلک و چې ما ته اخطار ورکړل چې رادیو نه لاړ مشه، ولی تاسو صدا به نور خلکو ته ورسوي او تا ته سه په رادیو کې کار کوي او نورې دوست چې څو درو دوه درې ځلې و چې دوی کوشش وکړ چې ما ژوند واخلي خو موفق نه شو. نو ما هم ویل چې زه خپل مبارزه ادامه ورکوم او اوس هم د خلک نه ډیر خوشحاله یم. اوس خلک مونږ پیژني چې نه د کار د خبریالو کار بد کار نه دی، خزینه او نارینه کول شي چې په رسنۍ هم کار وکړي خپل فعالیت لري، چې په دې خاطر چې د نورو بخشو کړه چې خزینه ته ضرورت شته، په ټولنه کې ژورنالیستانو ته هم ضرورت شته.
ویل کېږي چې همداسې چې تاسو خپل موبایل چې په پروان ولایت کې ستونزه ډېر دی چې یو شزه یا انجونې خبریال خبریالی فعالیت وکړي، نو هغه ستونزه چې ډیره مهمه و ستا په کارونه کې ډیره اغیزه درلوده سو او څنګه کېدای شو چې تاسو موافقه اوس هم ستاسو کار ادامه لري؟
هغه زما اعتماد به نفس و او زما تصمیم و هدف و ما د خلک دیدگاه ته ارزش نه ورکول چې خلک سوایي
ټول خلکو یا هغه کسان چې مخالف دي.
نه هغه کسان چې تنگ ایدیا یا مفکوره درلوده، ما هغه ما ته مهم نه و، خو ځینې کسانی هم چې ما تشویق کول اول چې ته حق لري تاسو کول شي یو شخصیت شي پاینده کې ته کول شي یو الگو د نورو خزو ته، دا ما ته جرأت ورکړ او ما تصمیم و چې زه دوی خلک ته چې د تنگ مفکوره لري دوی خو هغه خلک دي چې آگاهی نلري. معمولا د قریجات یا د خدای نخواسته توهین درته نه کوم، هغه خلک وو چې د علم فرهنګ نه دور وو او خپل تنگ مفکوره ورته ارزښت درلود. خو ما ویل چې زه تاسو ته ثابت کوم چې زه څه کولی شم د خزه د یو خزه پشان، چې اوس ځینې چې ما ته ګوري وایي ته یو نمونه د خزو په پروان کې، او بعد لمانه دوی خپل انجینو ته اجازه ورکړ چې خبریال شي او گرداننده شي د برنامو او پرسنیو کې کار وکړي. خو هغه وخت که مشکلات یا ستونزې دیر و، اوس چې زه ګورم او مقایسه کوم حالات دومره مشکلات نشته چې هغه وخت کې و. اوس دای دوی د تعلیم د تحصیل د هر برخو چې زه ګورم زمینه دوی ته مساعده ده، دوی کولی شي چې خپل ژوند رنگ و رونق ورکي او خپل کارونه بهتر و بهتر تر ووزي مخکې ته ووزي. اوس دوی زمینه ډیره مساعده ده. په طور مثال ما ویل چې کله چې زه کار کوم زه یوه جنۍ وم چې کار کوم، اوس خو ډیر دي دوی کولی شي چې یو بل سره همکاري وکړي. دوی څنګه چې ټکنالوژي هم ورځ مخکې ته ځي دوی معلومات هم بیشتر کوي، نور بیشتر ته ځي. اوس کار شي چې خپل فعالیتونه دوی ډیر کې خو دوی موش یو چې فراموش و نکرو یا هیر و نکرو چې امنیت ډیره مهمه ده. خو خوشبختانه پروان چې مقایسه کوو د نور ولایت څخه لکه قندوز لکه بغلان لکه هلمند د دې لکه جلال آباد د دې ولایتونو په شان پروان ډیر ښه امنیت لري. کله چې زه کابل ته ځینې په ورکشاپونه کې ځم چې دوی ګورم چې لغمان را راځي، دوی ګورم چې د جلال آباد نه راځي، او د ځینې ولایتونه د قندار د کندوز او ځینې ولایتونه چې راځي زه ګورم چې دوی په دومره ستونزه دومره مخته تللي دي او دومره فعالیت کوي. خو په پروان خزو کې تا ډیره ښه زمینه ده او ډیره آرامه فضا ده. دوی باید خپل جرأت خلک ته وښایي چې دوی کولی شي هر کارونه چې په ترقی او په ژوند کې مهم دي ترسره کړي.
د اصلي دلیل څه شی دی چې تاسو وای په پروان کې زمینه شزینه کار کولو ډیر دی خو مګر دومره کار فعال نه دی شزو او جنکیانو، نو د دې اصلي دلیل څه شی ساتو په نظر؟
ذکر چې دوی سره ځینې وختونه کښینم او درنه پښتنه کم چې ولی تاسو دومره خاموش او آرام یاست. ځینې برخې نور موږ په پروان کې خوشبختانه داسو خزینه خلک هم لري چې ډیره روښانه دي او ډیره فعالیتونه کوي.
خو دی وای چې زما فامیل اجازه نه در کوي. زه علاقه دارم چې دا کار وکړم، دا وکړم، دا فعالیت په جامعه کړم. ما تحصیل هم په دې خاطر کړی چې جامعه ته خدمت وکړم او دعایت هم ولرم، خو زما فامیل وای نه، شرایط مناسب نه دی. افغانستان کې داسې خبر، داسې خبر دی، خلک بد دیدګاه لري د ښځو په باره کې. تاسو بهتر دی په کور کې ونستې.
استاسو پراتون کې اهداف څه دی؟
زما راتلون کې هدف ډیر مهمه او ډیر بزرګ ده.
خطرناک هم څنګه؟
نه خطر خو در سره وي، خو زه خطر یې نه منم، خو په هر کار کې چې خپل تصمیم خلک ونیسي خطر کې هم بدوي. په هغه کار کې چې خطر نه وي، په هغه کار کې چې مبارزه ته نیاز نه وي، هغه کار بیا
هدف څه دی؟
زما هدف دا دی چې اوس خود مطبوعاتو په صفت کې کار کوم، خو زما هدف دا دی چې نور هم ترقی وکړم، د مثال په توګه وزیر شم او د خلک نه واقعي خدمت وکړم. دا زما شعار نه دی، دا زما عمل دی. ان شاء الله به زما کژوان و امکانیت خې وي، ان شاء الله کسر خې په کشور کې، ان شاء الله زه به خپل هدفونه سر ته ورسوم او ان شاء الله موفق وم.
بله ګران اوریدونکو او د مخکې خزې خبرونو امینوالو چې مونږ سره خبر کول، واحد شاهکار چې په پروان ولایت کې ډیره فعال دی، تر وروسته د خبرونه د خدای پامان.